څلور بجې شپې احمد شبریم د سدي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټون کې اداره یا سیګار وای چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې ملګرو ملتو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالر استولې دي. سیګار په خپل تازه راپور کې چې نن خپور کړی ویلي چې د دغو پیسو ډیره برخه یعنی 2.6 میلیارد د امریکا حکومت ملګرو ملتونو ته ورکړې ده. په راپور کې راغلي چې ملګرو ملتو او نورو مؤسسو او نادولتي بنسټونو دغه پیسې په افغانستان کې په بشري مرستو لګولې دي. افغانستان ته د دغې اندازې بشري مرستو د رسولو خبر داسې مال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې له هم دغه هیواد کې شاوخوا 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. سیګار موندلې چې د ملګرو ملتو لخوا افغانستان ته د نقدو پیسو لیشت د طالبان حکومت هم ګټه رسولې، هغه داسې چې ملګري ملتونه د خپلو عملیاتو لپاره افغانیو ته اړتیا لري او دغه افغاني د ډالرو په مقابل کې تر ډیره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای د چین او طالبانو ترمنځ اوسنۍ اړیکې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په برخه کې د متحده ایالاتونو تګلارې بدل نه کړي. د دغه وزارت ویان میچو میلر دغه خبره د چین د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د طالبانو د سفیر د باور لیک منلو په خبرګون کې کړې ده. د چین ولسمشر پرون سه شنبه د طالبانو د حکومت د سفیر اسدالله بلال کریمی باور لیک ومانه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې دغه وزارت د ویان میچو میلر په حواله وړاندې راغلی چې متحده ایالاتونه به وروسته له هغه چې د چین له رسمي دریځه خبر شي په دې اړه خپل نظر شریک کړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وای له افغان جنو او شوزو سره د دوی په ټکیو د طالبانو ناوړه چلند لا هم دوام لري. دغه سازمان نن په یو راپور کې پوښتنه کړې چې آیا د عدالت نړیواله محکمه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته ځواب ویلی شي. د راپور په دوام کې راغلی چې طالبانو ته 2023 کال په اوړي کې وخت لا بیا رسیدو وروسته د شوزو او جنو ټول حقونه نقص کړي دي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې ورته راپورونه رد کړي او ویلي دي چې د شوزو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې درناوی لري. د بلوچستان په سیوی کې د پولیسو یو افسر د ازادیرډو مشال څنګه ته وویل چې د عمران خان په مشهد تحریک انصاف ګوند پر لاریون په پرونی چاودنه کې لشت لژه څلور تنه وشل شوی او شپږ نور ټپیان شوی دي. په سیوی کې د پولیسو مرستال عنایت بنگلزی زیاته کړه چې داسې ښکاري چې دا یو موټر سایکل بم او د پیښې تحقیقات روان دي. په پاکستان کې د فبروري په 8مه انتخابات کې او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون د هیواد د مهمو اسنادو د افشا کېدو په تور په لس کاله بند او نن لخپل میرمنی بشرا خان سره د اداري فساد په تور په 14 کاله بند محکوم شو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتو د عدالت نړیواله محکمه نن د روسي د حکومت په وړاندې د اوکران پر دوسی غونډه وکړي. اوکران په دغه دوسیه کې د روسي حکومت په ترهګرۍ د ترهګرۍ په تمویل او توکم پالنې تورن کړی دی. د روسي د حکومت په وړاندې د اوکران دغه دوسیه وروسته تر هغه پرانستل شوه چې روسي په 2014 کال کې د اوکران کریمیا ټاپو وسمه ل خپل خاورې سره یو ځای کړه. اساجی رډو په انټرنیټ کې پاساجی رډو .com کې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې د امریکا د کانګرس د څارنې او ځواب ورکولو کمیټه نن د افغانستان په اړه غونډه لري. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ په دوحی کې د جوړیدونکو غونډې په اړه هم واوري.
دغه غونډه کې د ځینې افغان میرمنو سره او سیاسي ډلو سره خبرې اترې شوي.
یو شمېر ډلې بیا اعتراض لري چې دوی ته په دې غونډه کې د ګډون لپاره او د سلا مشورې لپاره له دوی سره مشوره نه رسېږي. په نورستان کې له زرګونو بې وسله کورنیو سره د مهاجرت نړیوال پروګرام نقدې مرستې کړې.
بیا نظر 900 روپۍ افغاني موبایل کومک شو.
ډېر خوشاله ما د مؤسساته شکر باسم.
په کندوز کې بازګران ورشتونو ته اندېښمن دي.
دا درې کال کېږي کال په کال وشکالي زیاتېږي.
نن مې دغه څه وچه پاسه وشکالي ده.
د سهرو کاروان په پروګرام کې د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ به دا هم واوري.
ومه پرم درس ویلای نه نور نه پاتې شو نه شو باندې ښه شو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کانګرس استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی پاتې همکاران د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ دي. دغه کمیټه په یو اعلامیه کې لیکلي چې د امریکا د کانګرس د سارنې او ځواب ورکولو کمیټه نن دا مسله د یوې غونډې په ترڅ کې څېړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو افغان همکاران د طالبانو د غچ اخیستو لږ وخت سره مخ دي. دغه کمیټې په یو اعلامیه کې لیکلي چې د امریکا کانګرس د استازو جرګې د څارنې او ځواب ورکولو کمیټه به نن د چهارشنبې په ورځ د دغې ننګونې د مخنیوي په اړه د بحث په موخه یوه ناسته جوړه کړي. د دې اعلامیې له مخې په دغه غونډه کې به د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات غړي او د دغه هیواد د پخوانیو پوځیانو د مهمو ډلو په ګډون ځینې عیني شاهدان هم ګډون وکړي. په دې اعلامیه کې راغلي دا ناسته کولی شي د امریکایي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو سره مرسته وکړي کوم چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې بند پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي ځواکونو سره همکاري او شمېر افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت له خوا ګواښ سره مخ دي او دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. یو له دوی څخه چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وویل
فعلاً جانم در خطر است. جان خود
نه یوازې زما بلکې زما د کورنۍ ژوند هم له ګواښ سره مخ دی. اقتصادي ستونزې لرو، امنیتي ستونزې هم لرو، آزاد نشو ګرځېدلی، هره ورځ د دوی تر تعقیب لاندې یو.
هغه د امریکا له متحده ایالاتونو څخه وغوښتل چې دوی سره دې مرسته وکړي. د امریکایي ځواکونو یو بل پخوانی همکار چې دا هم نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
ایونن مجلس نمایندګانو ایالات متحده امریکا
که د امریکا د اساس جرګې مجلس په دې اړه کومه پریکړه کوي باید خپلو همکارانو په ځانګړي ډول هغوی چې افغانستان کې دي ورته پاملرنه وکړي. یو شمېر ستونزې لا تر اوسه نه دي حل شوې. ټولې دې مسلې ته اندېښمن یو چې ډېر ژر به د کورني مسایلو په اړه وپوښتل شو. هغوی چې په افغانستان کې دي تر اوسه تر فشار لاندې دي. پوځیان او یا کورني سیاسي مخالفان تل د ګواښ لاندې دي.
د امریکا د کانګرس د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د څرګندونو او د پخواني پوځیانو د اداو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان سپیولا مجاهد وپوښت خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو او له دې هېواده د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دوی سرګونه افغان همکاران لا هم په افغانستان کې پاتې دي. که څه هم طالبانو وخت له رسېدو وروسته عمومي بښنه اعلان کړه خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما شپږ میاشتې وړاندې راپور ورکړ چې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د مخکني حکومت د کارکوونکو په اړه یې د بشري حقونو د نقض 300 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي چې 213 یې د غیر قانوني وژنو دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د یونما دا راپور رد کړی ویلي و دوی د خپل مشر فرمان عملي کېدو ته ژمن دي. خو له دې وړاندې د مخکني افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي د کورنۍ غړي د طالبانو لخوا وژل شوي، زنداني شوي او یا هم سره تاوتریخوالی شوی دی.
د ازادي راډیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره
د افغانستان ژغورنې لپاره د ملي مقاومت په نوم شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي د دوحې راتلونکي جوړېدونکي غونډې په اړه له دوی سره همغږي نه ده شوې. بل پلو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د دوحې غونډې په اړه ځینو سیاسي ډلو سره خبرې شوې او یو شمېر افغان مېرمنې هم ورغوښتل شوې دي. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونی ګوتیرش په کوربتوب د فبروري 14 او 19 د افغانستان په اړه په دوحه کې غونډه جوړه شي. جزئیات په دې راپور کې.
ټاکل شوی د فبروري 14 او 19 د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي خو د طالبانو ضد یو شمېر سیاسي څیرو ویلي دوی سره د یادې غونډې د جوړېدو په اړه همغږي نه ده شوې. د افغانستان ژغورنې لپاره د ملي مقاومت په نوم شورا تېره ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي د امنیت شورا د 2023 کال د دسمبر د میاشتې د 9 نیټې د غونډې د 2021 نمبر پریکړه لیک د 4 فقرې له مخې دغه سازمان ژمن دی چې د افغانستان په مسله کې د ټولو ښکېلو خواوو د مدني ټولنو او سیاستوالو په ګډون یو ځانګړی استازی وټاکي. خو یادې شورا په خپله اعلامیه کې ویلي دي د افغانستان په اړه په ملي کچه د سیاسي ګوندونو اندېښنې او په نړیواله کچه د ګڼو غونډو او شخړو خوځښتونه د ملګرو ملتونو په مرکز کې د افغانستان په اړه د ملي او نړیوال اجماع او همغږۍ نشتوالی په ګوته کوي. دغه شورا ټینګار کړی چې د ښکېلو اړخونو له پامه غورځول به د شته بهیرونو د ناکامۍ او د افغانستان د کړکېچ د اوږدولو په معنا وي. یادې شورا تر دې مخکې له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې د طالبانو د مخالفو سیاسي جریانونو استازي دي په قطر کې غونډې ته ور وبلل شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو حکومت تایید کړی و چې دوی هم د غونډې ته بلل شوي، خو په دې وروستیو کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له نوي ټاکل شوي استازي سره همکاري ونه کړي. هممهاله د ښځو د حقونو فعالان او سیاسي کارپوهان د دوحې د غونډې په اړه ویشلي نظرونه لري. د ښځو د حقونو فعال او په تېر جمهوري نظام کې په ناروې کې د افغانستان سفیره شوکیه بارکزی وایي د دوحې د غونډې جوړېدو په اړه ځینو ښکېلو لوریو سره خبرې شوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
د سازمان ملل لخوا څخه چې کوم کوربتوب کېږي د فبروري په اتلسمه باندې دغه غونډه کې د ځینې افغان میرمنو سره او سیاسي ډلو سره خبرې اترې شوي او ټاکل شوي ده چې په دغه غونډه کې د افغانستان د طرفه سربیر پر دې چې طالبانو ته بلنه ورکوي یو کوچنی ډله به د افغان میرمنو ښځو به پکې ګډون ولري. البته په دې کې به د افغانستان نه هم وي او د افغانستان نه باندې چې افغانان میرمنې دي هغوی به هم وي.
نوموړې وایي یا د غونډه د یوې لویې پروسې د پیل لپاره لومړی ګام دی. بل پلو د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال وایي د طالبانو د مخالفو سیاسي ډلو غوښتنه پر ځای ده او ملګرو ملتونو ته د تیر کال د امنیت شورا د پریکړې پر بنسټ په کار وه چې ټولو ښکېلو ډلو سره یې همغږي کړې وه. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
د سیاسي مدني او له هر ډلې سره باید مشوره وشي، ځکه چې باید مونږ هیڅ ډله په دغه پروسه کې باید منځوي نه کړو، چې باید دغه پروسه د بین الافغاني د مذاکراتو دپاره یو لاره پرانیسي.
هغه حقپال وایي دوی هیله لري چې د غونډه کې د افغان میرمنو پر بنسټیزو حقونو خبرې اترې وشي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د تېرې جمعې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې وویل یا د غونډه کې به د مدني ټولنو د استازو تر څنګ د ښځو له ځانګړو استازو سره هم ناستې ترسره شي. د ملګرو ملتونو د سر منشي انتونیو ګوترش په مشرۍ دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او نورو سیاسي، ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو باندې د بندیزونو سربیره د طالبانو حکومت د بد حجابې په تور د ښځو نیول هم پیل کړي، هغه څه چې ګڼ نړیوال غبرګونونه یې راپارولي دي.
په نورستان کې پر 3500 بې وسو او بې ځایه شویو کورنیو د نغدو مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. په دې ولایت کې د بیړنیو پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي دغه مرستې د مهاجرت نړیوال پروګرام یا IOM لخوا ورکول کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي د مهاجرت نړیوال پروګرام یا IOM په مالی مرستې 3500 داخلي بې ځایه شوو او بې وسو کورنیو سره د نغدی او د ژمنی او توکو مرستې لړۍ پیل کړه. په وینای چې یادې مرستې به د نورستان مرکز پارون په ګډون ټولو ولسوالیو کې وویشل شي. د دغه ریاست مرستیال ریاض محمد د مرستو اندازې او نوعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
$200 په مقابل او $100 په مقابل دوه کیټونه چې یو کیټ کې درې کمپلونه او په بل کیټ کې د ماشومانو د نارینه د خزینې الوسجات پکې موجود دي او ایم مسینه داسې نورم خواهش کوو چې لږه غریب لوس غربا سره یتیمانو او کونډو مهاجرینو سره نور هم لا مرسته وشي.
مرستې ترلاسه کوونکي وایي له یوې خوا سوړ ژمی او له بل پلو د کار نشتوالي اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي. په وینای چې په دغو مرستو خوښتي خو له IOM او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې نورستان سره خپل کومکونه زیات کړي. محمد جمیل او شیرباز خان
دلته موږ لپاره تقریبا 1900 روپۍ افغانۍ مبادله کومک شو او دوه دانې بیکونه دي هغه باندې شیبایي هغه باندې وګورو.
ډېر خوشحاله ما منه د موسسه ته شکر باسمه او اندم ما ته دغه شی کومک وکړه دا شکر ته ډېر منته.
په نورستان کې د IOM لخوا په 3500 داخلي بې ځایه شوو او بې وسو کورنیو په داسې حال کې د مرستو د ویش لړۍ پیل کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد ګڼو سیمو کې د جګړو او طبي پیښو له امله د کډوالو شو او بی سرپرست کورنۍ شمیر زیات دی او هر یو کورنۍ لاسنیوي ته اړتیا لري.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د روسیې د حکومت پر کړنو یو څارونکی بنسټ وای چې په تیر 2023 کال کې لږ تر لږه 50 کسان په روسیه کې د توقیف یا نیولو پر مهال مړه شوي دي. د نیکسټ په نوم دغه بنسټ په خپل راپور کې ویلي چې په مړو شویو کسانو کې ښځې او تر 40 کلنۍ کم عمر کسان هم شامل دي. دا سجرړو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله الدین درسره شریکوي.
په روسیا کې تیر کال د غلط تر لږه 50 کسان تر محکمې مخکې توقيف یا هم د پولیسو لخوا د نیولو پر مهال مړ شوې دي. د نیکست پونم څارون کې بنسټ د غشمیرې په خپل هغه راپور کې راټول کړي چې د روسیې د حکومتي ادارو او رسنیزو راپورونو د ارزونې لمخې جوړ کړي او د چهارشنبه په ورځ خپل ټلګرام چینل کې خبر کړي دی. د راپور لمخې دغه کسانو د پولیسو په توقيف خونو، محکمو، د پولیسو په موټرو او د توقيف په نورو ځانګړو مرکزونو کې ژوند له لاسه ورکړي دی. د ازادي رادیو روسي څنګه د نیکست بنسټ په حواله وړاندې لیکلي چې د 500 کسانو لډالې 22 له محکمې مخکې توقيف، 14 د پولیسو په مرکزونو، 15 د نیول کېدو، 4 د پولیسو په موټرو او 4 نورو د پولیسو تر لاس لاندې بیلابیلو ځایونو کې ساور کړی ده. د پولیسو تر لاس لاندې سیمو کې د مړینو دغه پیښې د روسي په پلازمینه مسکو او شاوخوا 14 نورو موقعیتونو کې ثبت شوې دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې په مړوشو کسانو کې 40 نارینه او 2 میرمنې شامل دي. د مړینو په لاملونو کې قلبي حمله، ځانوژنې او د پولیسو شکنجه یاد شوه او د لکتر لګ دیار لسو کسانو د مړینې لامل روښانه شوی نه دی. د روسي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې د بشري حقوقو نورو بیلابیلو بنسټونو هم د روسي حکومت د بشري حقوقو پر نقص تورن کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د موندنو لمخې د روسي حکومت هغه مظاهره په زور تي تو پر کړی او عملان محاکمه کړي چې په اوکران کې د جګړې په ضد پلان شوی وي. د جرمونو نړیوال محکمه ICC هم د تیر کال په مارچ کې د جنگي جرمونو په تور د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو حکم صادر کړی دی. د دغه محکمه په وینا پر اوکراین له جګړې وروسته د روسي ولسمشر او نورو چارواکو په ګډه ګڼ شمیر اوکراینی ماشومان په زور له اوکراین روسي ته لیږدول دي. د روسي بهرنۍ چارو وزارت بیا د جرمونو نړیوال محکمه دا تورونه بے بنسټه بللی دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د سپورت لډګر یو خبر. د سریلانکا کرکټ بورډ نن د افغانستان په وړاندې یوازینی ټیسټ لوبه ته شپږ کسیز لوبډله اعلان کړه. په دې ټیسټ لوبه کې به د ننجایا ډی سیلوا د سریلانکا لوبډل مشر وي. په دې لوبډل کې د انجولیو ماتیوس، دانش چندیمال او دیمو کرنروتنی په څیر با تجربه لوبغاړي هم شامل شوي دي. دغه راس درېنی لوبغاړي چې تر دې وړاندې ټیسټ لوبه نه ده کړې هم لوبډلې ته انتخاب شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ اداري درې ورځې وړاندې دغه سیالیو ته لوبډله اعلان کړې او تیر ورځ د سریلانکا پلازمینه کولمبو ته رسیدلې ده. دا 15 ورځنی سیالي د فبروري په 2 منیټه یعنی بل سبا پیل شي. راپورونه مرکه او اوریدونکو په کندوز ولایت کې د ورشتونو نشټوالی او وچکالی کاروانګر اندیشمن کړی دی. د دې ولایت کاروانګر وای چې د خنمو د تولید ډیره برخه د للمي څمکو وي، خو سش کال د ورشتونو د نه ورېدو له کبله پر للمي څمکو کرلې شوي غنم لمنځه تللي او کاروانګر متضرره شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د کندوز یو شمیر کروندګر او د دې ولایت د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال ژمی کې د واورې او بارانونو نه ورښت او وچکالۍ دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د ورښتونو نشتوالي له امله پر للمي ځمکو کرل شوي غنم له منځه تللي او دغه راز د ابي ځمکو حاصلاتو ته هم اندېښمن دي. د کندز د دشتیارچی ولسوالۍ یو اوسیدونکی غلام فاروق ازادۍ راډیو ته وویل پر 50 جریبه للمي ځمکه غنم کرلی وو خو د ورښتونو نشتوالي له امله ټول له منځه تللي دي.
موږ ټوله د 200-300 کوره پراته دي ټوله دغه للمي ځمکه یو جریبه یې ځکه یو هم نه لري. بعضې خلکو دغه اولو بارانو کې په کارزو دار غنم واخیستله یو پاشله هغه چې کله معمولي چینه سو بېرته وچ سوه هغه پیسې هم پر باندې دي. للمي دغه څه وچې پاسه یې وچکالي ده یو نیم غویه دروده یا مالونه هغه خرڅېږي نه.
د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو بزګر مصطفی ملاخیل وایي که د روان کال د ژمي تر پایه ورښتونه ونه شي نو کروندګر به له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
څه کاله چې کومه وچکالي روانه ده درې کاله کېږي کال په کال وچکالي زیاتېږي. کوم غنم چې خلکو په للمو کې مونږ خپله کرلي خلکو کرلي دي باران نه بېخي نه سیوتې ده خو زیاتره خلکو کرلي هم نه دي چې ولې ځمکې وچولې او بل چې خلکو وکرل هغه هم داسې وچکلک پراته دي پاک مېګتونو شان وخوړل بارانونه نشته ده.
د نوموړي ولایت د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت سیمې یو اوسیدونکی شمسلا هم ورته خبره کوي.
بارانونه نشته ده دغه شان مشکلات دي مونږ ته او مطلب اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. مشکلات دي ټول د بارانه مشکلات دي چې باران وشي به هم گزاره کیږي او چې باران نه خو به هیڅ هم نشته ده بس مطلب وضعیت خراب دی بینو اقتصادي ضربه خود ته نو مطلب اوس ځمکې دغه شان شړې پاتې شولې هیڅ شی نشته ده نو چې په خپله ضربه ده نو نو بس دغه مشکلات دي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنې د ترویج کارپو عبدالبصیر فقیری هم له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې سږ کال د واورې او بارانونو نشتوالی دوی اندېښمن کړي دي.
دا رقم دوام وکړي بالخصوص په لسرات للم کې حاصلات هیڅ لاسته نه راځي او د موږ زارین دی نه زیات متضرر کیږي. وچکالي حاصلات دا ده چې کښت او زراعت له منځه ځي او د وچکالي سبب د مهاجرتونه کیږي. خلک مجبور ده چې فرضاً په للم ساعتو کې چې ژوند کوي چې خوراک لپاره شول لري هغوی دې مجبور ده چې خپل ساحونه هجرت وکړي بل مهاجر شي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیز ولایتونو څخه شمیرل کیږي. په دې ولایت کې 233,000 هکتار آبی او څه باندې 100,000 هکتار للمي ځمکه موجود ده او د دې ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. دا یوازې د کندز کروندګر نه دي چې د وچکالۍ او د ورښتونو له نشتوالي خپلې اندېښنې څرګندوي بلکې ورته ستونزې د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کروندګر او مالداران هم اندېښمن کړي دي.
په کندز کې مو د وچکالۍ راپور اورېده. د هوا پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو له اټکل سره سم نن د کندز په ځینو سیمو کې څه ناڅه باران ورېږي خو دغه ادارې دا اټکل کوي چې د شنبې او یکشنبې په ورځو به په کندز کې ورښتونه وشي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلي پیغامونه خبرو خو اوس په کندهار ته مخه کړو. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي د دواوو له شفري نسخو څخه شکایت کوي. د کندهار دغه اوسیدونکي دا خبره کوي چې درمل دغه اوسیدونکي او درمل پلورونکي تورنوي چې په دغه ولایت کې ځینې شخصي روغتونونه او ډاکټران ناروغان ته شفري نسخې لیکي او په دغه کار خپل تجارت روان کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار دوه وسیدونکي اتیکولا ارمان او نثار احمد وایي په دغه ولایت کې یو شمیر ډاکټران خپل مشخصو درملتونونو ته داسې نسخې لیکي چې نور درملتونونه یې نسي لوستلی. دوی وایي یو شمیر ډاکټران ناروغانو ته د درملو د لوړ قیمت سربیره خپل بې کیفیته درمل هم له همدې لارې ورکوي چې په دغه کار سره پر بېوزلو خلکو او ناروغانو تجارت کوي. دوی زیاتوي چې ډاکټران باید د خلکو بېوزلي په پام کې ونیسي او د شفري نسخو له لیکلو دې ډډه وکړي.
کندهار شهر په مرکزی ساحه کې ډاکټرانو نوم زنه اخلم زه پیژنم چې هغه شپري نقصي ورکی د دوی یو عمده مشکل دغه دی کله چې د صحرا څخه یا کوم ولسوالیان څخه چې خلک راسي او هغه د نسخه واخی او د صحرا ته ولاړ سي الته یا درملتونی یا یو مرکزی ساحه په هغه نسخه باندې بیا دی نه پیژې مجبور دي چې بیا شهر ته راسي بیا د نسخه واخی یا بلې دواخانی ته لاسرسي نه کیږي هغه ځای ته بزانه رسي
یاره مو نقصه رخیص دی ډاکټر څخه شپه دواخانی ته مراوړي هغه ته کوم وخت چې هغه د ډاکټر په دواخانه کې ناشتي هغه نقصان خپل نسی وایلی بیا بیرته وروړي هغه ډاکټر ته ترڅو هغه وروشي بیا راشي دوا راکړي
په کندهار کې یو شمیر درمل پلورونکي د شفري نسخو موجودیت منیا او دغه کړنه د تبابت د اخلاقو خلاف بولی درمل پلورونکي او د طب پوهنځي محصل شمس الله وایي په دې ولایت کې ډېر شمیر ډاکټران د داسې کمپنیو سره قرارداد لري چې بې کیفیت درمل په داسې نوم جوړوي چې په نورو درملتونونو کې نه پیدا کیږي او یوازې د اړوند ډاکټر په درملتون کې موندل کیږي نوموړي زیاتوي چې قراردادي کمپنۍ د دغه غیر قانوني درملو د پلور له امله یو شمیر ډاکټرانو ته پیسې ورکوي او یو شمیر نورو ته بهرني سفرونه برابروي او دوی هم بغیر له کومې ویرې پر خلکو پلوري
شپری نقصو پاروند باید تاسو ته ووایم چې په اوسنی وخت کې زموږ تاسو په ټولنه کې د دغه ډول مشکلاتو سره مخ په زیاته کچه مخ یو بالخصوص هغه کسان چې هغه تعلیم نه لري او په دې حق له زیات معلومات نه لري هغوی د مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي هغه کسان چې نن ورځ په ټولنه کې د ډاکټر په نامه باندې د یو طبیب په نامه باندې حسیق په نامه باندې زموږ تاسو په ټولنه کې په داسې جیلونو منصره غواړي زموږ په ټولنه کې د بې کیفیت د واګانو خپرول رامنځته کړي
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا ریاست مسولان د شفري نسخو د مخنیوي ډاډ ورکوي د کندهار د عامه روغتیا ریاست اړوند د قوانینو عمومي مدیر ډاکټر عبدالرحمن حبيبي وای په کندهار شهر کې د دوی لخوا د ټاکل سوي کمیټې لوري د ورته کسانو تر تثبیت ورسته د غوي ماینه خاني او درملتونونو تلل کیږي او د نه تکرار تعهد ځنی اخستل کیږي
نو موږ په دې کې خپل برسیت دوامدار کوو هر ورځ وځو نو د سیدنی ډیر شان موږ لرو تاسو ته شووالې سو چې ډاکټر کوم د شفري نقصه لیکلی وي کمیټه لرو کمیټه دا تایید کوي چې و دا شفري نقصه ده نو هغه ډاکټر د ترور ز لپاره مطلق د منخنه به کې کار نسی کولای د درې ورځې څخه بعد دغه تاسو ته وته اخستل کیږي چې پاینده کې په داسې نه تکرارېږي نو موږ د برسیت موږ دوامدار برسیت لرو بیا یو یاد وری کوم ان شاء الله دا شی مخنیوي د ډیر هدف پر سوې دي چې اته په فیسبوک کې وینو هم موږ هغه ډاکټر راغواړو د دې په ځای چې شکایت نه کړي دا ډاکټر موږ نه پریږدو راغواړو ډاکټر ته پوښتنه کیږي چې دا څه شی وځي کوي چې یوازې دلته نه په هر ځای کې پیدا شي
په کندهار کې کڅه هم له ډیره وخت خلک د شفري نسخو شکایت کوي خو د کندهار د عامه روغتیا چارواکو تر اوسه په دې تړاو د کوم ډاکټر او درملتون د مجازات خبر نه دی ورکړي
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم محترم مدیر انت رحمت وړاندې کوم د چمن لار بند د مریضان لارې بند کړي د پرمخ بند د کانسر مریضان دي د نه پریږدي هغه نور مریضان خو بيخي بند دي دغه د کانسر د تاریخ مریضان دي دغه به چې پرښواله د غلط پرمخ بند د نن شپه جامه ده د مریضان لار بند ده د مریضان لار به چې پریږدي السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله د کندهار د شپن ولک لسوالی صدر سرپلیک موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ د سپین بولدک ځوانان ته په افغانستان په شرکتو کې دولتي شرکتو کې ځایونه ورکړي موږ د بولدک ځوانان درنې میاشت کېږي د بارډر د بندښت د وجې چې د پاکستان د افغانستان د چمنو سپین بولدک لار بنده ده 15,000 ځوانان بیکار دي خواري نسته هیڅ کار نسته نو موږ د خپل مشرانو څخه غواړو چې موږ د بولدک ځوانان ته په دولتي شرکتو کې ځایونه راکړي موږ ډېر ښه تکړه ځوانان لرو استعداد دار ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو نو دا مې هیله ده
السلام علیکم زما سلامونه دی د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته ورسیږي زما دا یو خبره تر ټولو خلکو ورسیږي ټول افغانان تجارانو نور مسافرین ورونو زما راغلی یو کار مکیږي په ایران کې پارسی مسر نه خلاصیږي کار کوم انسان زه اخري خپل کچاګان را باندې دي د خدای لپاره کومک وکي دا نشر کې در سره ورونو ډیر راټز باندې بمې کارونه ډیر خراب دي
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه یې کتره احمد باندې کوم
تاسو یو خبرونه وروره دغه طالب مشرانو سره جوړه کیسه دا ملسته ولې کار نه ورکی؟ موږ خو نه په تیر نظام کې کار کړی ده، نه د تا په تیر 15 کلن کې کړی ده، نه په دا 10 کلن کې کړی ده. یو نظام کې موږ کار نه ده کړی، خو شخصي انجټونو کې چوکیداری وراغله، هغو نه مو شروړو. اوس کراره ته 3 کاله کېږي وروره په کور ناستې، ولې ملسته ولې کار نه ورکوي دوی؟
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د مخدر موادو په ارتباط بیلابیل مطالب تاسو اوریدل شي. ازادي راډیو تاسو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولې شي، او په انټرنیټ کې هغه د هغو راپورونو متن لوستل شي چې د ازادي راډیو لالاري د ورځې او د شپې له خوا خبرې شي. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټون کې اداره یا سیګار وایي چې د طالبانو لبیا واکمنۍ رئیس ملګرو ملتونو افغانستان ته څباندې 2.9 میلیارد ډالر استولې دي. سیګار په خپل تازه راپور کې چې نن خبر کړی ویلي چې د دغو پیسو ډیره برخه، یعنی 2.6 میلیارد د امریکا حکومت ملګرو ملتونو ته ورکړی ده. په راپور کې راغلي چې ملګرو ملتو او نورو مؤسسو او نادولتي بنسټونو دغه پیسې په افغانستان کې په بشري مرستو لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین او طالبانو ترمنځ وسنۍ اړیکې به د طالبانو د رسمي پیژندنې په برخه کې د متحده ایالاتونو تګلاره بدله نه کړي. د دغه وزارت ویان میټیو میلر دغه خبره د چین د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د طالبانو د سفیر د باور لیک منلو په خبرګون کې کړې ده. د چین ولسمشر پرون سه‌شنبه د طالبانو د حکومت د سفیر اسدالله بلال کریمی باور لیک ومانه. د بلوچستان په سیوی کې د پولیسو یو افسر د سجرډو مشال څنګ ته وویل چې د عمران خان په مشهد تاریخ انصاف کون پر لاریون په پرنی چاودنه کې لشتر لژه څلور تنه وشل شوی او شپږ نور ټپیان شوی دي. په سیوی کې د پولیسو مرستيال عنایت بنگلزی زیاته کړي چې داسې ښکاری چې دا یو موټر سایکل بم وو. د پیښې تحقیقات روان دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي د نړیوال ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډیره جدي شوی ده.
ډرګ یوزرز، فارمرز اند ونربل کمیونټیز.
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بهرانونو لامل زیانمن شوی او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډیرې شوی دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان له جنوبی غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
اوس می دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زولار سم ایران ته ګوره زوره سیژن ونه رسیدم پر دغه چاغی لاري.
دا چې د زده کوونکو او محصلینو د اتحاد لاملونه څه دي په دې اړه مو د پوهنتون له پخوانی استاد راحت ګل زیرمل سره مرکه کړې.
خپل محصل د زده کړو نه پریوزی د نشي کولای چې زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشي ماحول به خیال چلاده د دواړو یو ځای کې دی نشي.
د نقيب الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال می د کور لغړو سره شخړې کولې.
و مې پرم درس وایلای نو رانه پاتې شو، نو شو باندې ختا شو د خاطر ورس.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې عبد الله په ورختای کور ته راځي، په ژړا او زاروی لمور او پلار څخه بخنه غواړي. دا چې اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
غیر د پلار به دا زی بد نه کو.
دروغ مو وایا، دا دې څوم زل دې چې دروغ راته وایي. نور مستا خبر از رته نل ویږي زغر کې کزا.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوال ټولنې څخه غواړي چې له بزګرو او نشئی موادو له عمله له زیانمن سویو خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ پسې خرابیږي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې اداره وایي چې له یوې خوا له بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو نشتوالی او له بلې خوا د وچکالي دوام هغوی ډیر بې وزله کړي دي. د زراعت کارپوهان له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو همغږي کولو لپاره یو عملي ګام واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو په نوې فصل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول، د بدیل کښت په برخه کې د مرستو او کافي اوبو نشتوالی د بزګرو اقتصادي وضعیت خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی وای په افغانستان کې د نورو بحرانونو تر څنګ وچکالي او بله لویه ستونزه ده چې د بزګرانو ژوند یې ترخ کړی او د کوکنارو له بدیل کښت پرته هغوی د خپلو کورنیو لپاره بله مالي سرچینه نه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې د رفتار مشره میرمن انوبا سود د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په دې سخت وضعیت کې د افغانستان بزګران او متحدین یوازې پرې نږدي او په دې دوو برخو کې خپلې مرستې له سره پیل کړي.
Drug users, farmers and vulnerable communities are being
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بهرانونو لامل زیانمن شوی او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډېرې شوي دي. له 2022 کال راهیسې د افغانستان په هره سیمه کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرو عاید زیانمن شوی دی. په ورته وخت کې اقلیمي بدلون هم له پخوا څخه خپل اغېز درلودلی. وچکالي بزګران ډېر ناتوانه کړي. اوس د کښت کولو، څارویو ساتلو او د خپلو کورنیو مالي توان نه لري.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت نظامیانو تازه شپردي جریبه مځکه په بدخشان ولایت کې او 15 جریبه مځکه هم په ایمن ولایت کې د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت مقاماتو د سیمه د هیوادونو او د دې تر څنګ ملګرو ملتونو د څو هیوادونو له ډیپلوماټیکو استازو سره د لیدلو له لارې هڅه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي، خو تر دې مهاله له جاپان پرته بل هیواد په دې برخه کې د مرستې لپاره نه دی چمتو شوی. د زراعت کارپوه محمد ایوب رفیقي وایي ملګري ملتونه او د طالبانو حکومت نه دي توانېدلی چې د بزګرو د ملاتړ لپاره ګټورې پروژې جوړې کړي او د نړیوالو مرستو د جلب او مصرف لپاره هم د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي نشته.
برای کومکه به دی قانون
له بزګرو سره د مرستو لپاره څو شیانو ته اړتیا ده. لومړی دا چې نړۍ باید ملګرو ملتونو ته پیسې ورکړي چې له دې لارې افغانستان ته راوړل شي. باید د مرستې همغږي شي او د دې تر څنګ مستحق خلک معلوم کړل شي. اوس روحیه داسې ده چې د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ یوه ژبه او مشترکې پروژې نشته. دا ستونزه د دې سبب شوې چې له دوو کالو راهیسې افغانستان ته نړیوالې مرستې ونه رسیږي.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د زراعت او معتادینو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښیي چې د معتادینو د درملنې څو معدود مرکزونه فعال دي او دا مرکزونه هم د مسلکي کارکوونکو درملو او روغتیایي وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډېره جدي شوې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو او ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي یلی بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلار نه واخسته یو نیم لک ډالر وو، اندازه سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لري چې د افغانستان په جنوبي غرب ولایتونو کې بزګران وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت نه درلودلو دې ته اړ کړي چې د اقتصادي ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. دا بزګران چې ډیری ځوانان دي او ایران ته د کار لپاره ځي وایي که څه هم نږدې دوه کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو بیا هم دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې نه دي رسېدلې او ډېرې مرستې ضایع کېږي. د نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې پخوا د افغانستان له جنوب څخه لږ ځوانان ایران ته تلل، خو سږ کال ډېرو ځوانانو په تېره بیا بزګرو ځوانانو ایران ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هغو ځوانانو غږونه دي چې ایران ته په ډلو ډلو په قاچاقي ډول روان دي.
په دې بزګرو کې داسې ځوانان هم شامل دي چې په خوا به یې د کوکنارو د کښت له لارې روزي پیدا کوله. خو اوس د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت په برخه کې د مرستو نه ترلاسه کولو له امله اقتصادي مهاجرت ته اړ شوي دي. له دې سلګونو ځوانو بزګرو څخه یو هم د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ شاه جهان دی. دا ادا کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی کورنۍ بې وزله کړې او دوی دې ته اړ شوي چې غیر قانوني مهاجرت وکړي.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې. هلته هم په ایران کې هم د ایران دولت په عذابوي، ویمو ټکیمو. اوس که د تاریاکو پر ځای یو بل شی وایي چې دوی موږ ته دغه برابره کړې وای، موږ کرلې وای، نو خو موږ نه تلو. اوس مو دلته سرای میلا دی، دلته زما کور کول پاتېږي. یوازې چې زه ولاړ سم نو مجبور یم چې اوس ولاړ سم.
دالسیس په نوم یوې بریتانوي موسسې څېړونکي ډیوډ مینسفیلد د افغانستان د جنوب غربي ولایتونو پر اقتصاد د کوکنارو د کښت اغېزې څېړلې دي. دې لیکلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوي چې د تریاکو بیې لوړې شي او د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي د زیرمه شویو تریاکو د خرڅ له لارې ډېرې پیسې وګټي. خو د ښاغلي مینسفیلد په وینا دوه کاله پرله پسې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران بې وزله کړي او د کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو ځوانان چې پخوا ایران ته دومره نه تلل اوس دې ته اړ شوي چې ایران ته غیر قانوني اقتصادي مهاجرت وکړي. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسېدونکی موسا وایي که څه هم د دوی ولایت ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې رسېدلې دي، خو نور خوړلې او دوی تش لاس پاتې دي.
نه تاریخ شته، نه مم دا غنم نمو نه دي کرلي، بارانونه هم نه دي سوي، کښتونه هم نه دي اخیستي. خورا د مشکلاتو سره مخ یو. مرستې هم راځي اس نه ولا بلې کاجې موږ ته نه رسېږي. نو اوس مو نیت کړی په دغه ژمي کې د خیر سره چې پلاړ سو ایران ته پنځه شپږ میلیونه به دا قاچاق به راڅه اخي. خورا په عذاب یې په دغه سره ژمي وسنځو ایران ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې ورسوي، وچکالی د بزګرو لپاره یو بل جدي ستونزه ده.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان له جنوب غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ زهرو کاروان ځانګړی خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځي، پوهنتون او نورو تعلیمي مرکزونو کې په نشو اخته سوي او له همدې امله زده کړې ځینې پاتې سوي دي. دا چې د زده کوونکو او محصلینو د احتیاط لاملونه څه دي، څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه مواد ځای پر ځای شي، او دغه ډول د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول په کار دي چې په تعلیمي چاپیریال کې د نشه یي موادو مخه ونیول شي؟ په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه د زده کړو بهیر څومره ټکنی کوي.
نشه یي مواد محصل ذهن ټکنه کوي، د تصمیم نیولو قوت اخلي او توجه یې څو ځای تقسیمیږي، په درس تمرکز ختمیږي. په خپله هغه څه چې د ده وجود ته ضرر رسوي د ده نه د درس د یادولو انرژي اخلي. بلا ډېرې ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کیږي او د درس نه یې زړه پاڅېږي. که بیا چېرته په نشه کې همدغسې ډېر ژور لاړ شي، په خپله محصل د زده کړو نه پرېوځي، د نشه یي موادو سره مینه یا احتیاط د دومره زیات شي چې دی نشي کولی چې په زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشه یي ماحول بیخي یو جلا دی، دا دواړه یو ځای کېدی نه شي. او دا چې کله یو ځای کېږي نو ټول تمرکز له منځه وړي، هغه ذهني تمرکز دوه ځایه کېږي، مینه یې دوه ځایه کېږي، نشې ته توجه ډېریږي. نشه یي احتیاط دی، او احتیاط چې کله رامنځته شي نو هغه د انسان نور فعالیتونه متاثره کوي.
آیا په خپلو ملګرو، ټولګیوالو او یا شاګردانو کې داسې ژوندۍ مثال راکولی شي چې کوم کس دې د نشې له امله د زده کړو له بهیر څخه پاتې او له ګڼو ستونزو سره دی مخ شوی وي؟
په خپلو ملګرو کې زه یو ژوندۍ مثال لرم چې د نشې سره سره زما یو ملګری هم هغه له پوهنتون نه فارغ شو، د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل و، هغه زما تعقیب
لیکن یو ورځ په خپل مسلک کې بیا کار ونک یا ونه شو کولای هغه چرس اسکل دا ډیر زیات اسکل بیا مونږ هغه رسنې سره ونه کته تر اوسه پورې هغه خپل مسلک نه انداسي لري پاتې شو نه شي شو ډیر چور لاړو بس یا نو د بل مشرور او دغه کاروبار واغې کې بس د کاریګر په توګه کار کول
ارواپوهان په دې نظر دي چې د زده کوونکو او محصلانو د اتحاد یو لامل د کورنیو بیغوري ده په دې اړه ستاسو نظر څه ده
د کورنیو بیغوري د یو محصل په اتحاد کې کاملا رول لري کورنۍ معمولی بیغوري وکي نو یو محصل پر نشي کېدای شي ځکه نشه چې ده دا څلیر ساعته د انسان سره وی نو که چېرته کورنۍ په دې مسله کې بیغوره وي نو بالکل مسل پورا موتاد کې دي شي بل مسله د دغه وی خپل د پانتون ماحول چاپیریال ام دې د پام وړ وي سره دې چلته نشنه شي کې د خود د دوستان د ملګری چې چا سره کېنی پاتسي د ماحول هغه ډیر زیات تاثیر لري د یو محصل په احتیاط کې
د افغانستان غونډې له معتادینو ډک هیواد کې څومره ضروری ده چې د ښوونځیو او پانتونونو په تعلیمي نصابونو کې دي د نشئی موادو د زیانونو په اړه ضروری مواد ځای پر ځای شي
د افغانستان غونډې یو هیواد کې ډیر ضروری ده چې ښوونځیو او پانتونونو تعلیمي نصابونو کې د نشئی موادو د زیانونو په اړه خامخا مواد ځای پر ځای شي لکه لږ مضمون ځای پر ځای شي نشه د انسان ژوند تباہ کوي او حتی د ژوند انسان وباسي مونږ ډیر نشيان ولیدل چې هغه ډیر خطات وي وخت خو بیا نشي شوی دی هغه مثلا ډیر خد قران کریم تلاوت کوي ډیر خو مجوید تلاوت کوي لیکن دا نشي شوی یا مثلا هغه یو بل ډیر خد ورتیا لري ډیر خد انګلیسي ژبه استاد وي خو هغه نشي شوی چرته په سره کوو ډیرانو پروت وي نو تعلیمي نصاب کې د نشي مواد زیانونو په اړه مواد زبزه کول ډیر لازمي دي په قرآنی تم دا درس ورکړل شي چې ماشوم چې راکور کړه غټي کې لومړی په نشي مواد نه په ضرورونو پاره پوي کې وتی وایي ساتي
د معتادو محصولونو او زده کوونکو پر وړاندې د دوی د کورنۍ مسولیتونه څه دي
د معتادو محصولونو او زده کوونکو پر وړاندې د کورنۍ مسولیتونه ډیر زیات دي لومړی دا چې په آهسته آهسته دوی د احتیاط نه راوګرځي تعقیب تر دې حد کې چې محصول خپل مجبور شي چې خپل نشه تم کې او په اخره او په یوه چې کورنۍ محصول په تکلیف د کورنۍ مشران خپه کې او د نشه پریک دي کنه عمل اند بیا نور په دویم سټپ کې کورنۍ د په اعمالو کې بل خصوص د احتیاط په برخه کې مداخله وکي د نشې نه درګرځي دو لارې چارو باندې د ورته غوړ وکي رواني ډاکټرانو سره د کې نه په اخره د تداوی کې د رول ادا کې مخکې د احتیاط نه د محصولین ډیر زیات تعقیب کول شي د مکه د نشي توکو سره د عادت نشي
د پانتونونو او خوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي تر څو خپل مراجعینو ته لنشي مواد او څخه پاک چاپیریال را منځته کړي
زما نظر دا دی چې د پانتون یو خو امن او آرام ماحول درامسته کې لکه تر لګه دروازه کې پټي را ده په احترام محصولین یا شاګردان دا به تلاشي کړل شي د نشي پاړه عامه په هواي به دوشي اویرنس وشي د نشي د ضرورتونو پاړه او محصولینو ته هر وخت دا توصيه شي چې نشي مواد دا ضرر رسي زنګړي زنګړي پنشمنت یا وړي وړي سزاګان ورته وټاکل شي چې مثلا نشه کټ نشي مواد سره په تلاشي ټیم کې څوک ونیول شو ولولو کنه سواري سيګريټ وي مثلا د دومره درسي ساتو نه محروم شي دي ته ورته دغه سي تعذيبي سزاګان ورته وټاکل شي دا به دومره شي چې محصولین به متوجي شي د کار ته لکه لکه د پانتون د ماحول کې د نه بدن نشي توکو ازړه ورتیا به کم شي جبکې به نشي ګرځول بیرون په احتیاط کې د استاد نو بسترګ سوځي د پانتون د اداري پرسونل نو بسترګ سوځي لکه لکه نو دا کارونه چې د محصول هغه د احتیاط ساحه محدودول شي
په مرکه کې مو اوریدل چې احتیاط د زده کړو پرې خودلو هم د عامل دی
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټوئیټر باندې هم اوریدلای شئ
تر نو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله څلور میاشتو راهیسې د تریماډول په نوم نشئی ګولې خوري نقیب الله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی وای تر نشو مخکې زده کړې کولې او دکان یې درلود خو کله چې معتاد شو تعلیم ځینې پاتې شو او د دکان سرمایه هم پر نشئی موادو ځینې ولاړه نقیب الله وایي که یې نشه نه کولای اوس به یې زده کړې بشپړې کړې وای او کاروبار به یې هم ښه پرمختګ کړی وای. دا چې نقیب الله څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې څخه واورو.
نشې مخکې مې دوکان و، کلي کې مې دوکان و، پرچون دوکان و، اومه پورې مې درس ویلی دی. بس دوکان مې کوه، دوکان ته به ملګري به راغلل، بس ګولۍ به اچولې، ما ته به راغله چې ګولۍ واچوه، ګولۍ مې واچولې، بس پې اخته شوم. تریمه ډول ګولۍ مې ایسته کړه، څلور دانې پنځه دانې مې دا مې اچولې ورځ کې. لومړی نشه مې دا تریمه ډول نشه وه، تر اخره پورې مې تریمه ډول نشه کوله. بس نشه مې کوله، ورور راباندې راغلو، ګولۍ راسګیرې کړې. بس ښه، ما خپله ورته وویل چې ځم ځان بستر وم. چې نشه مې ونه کړه، ګولۍ مې ونه اچولې، ځان مې درد کوه، دماغ مې خراب و. چې ګولۍ مې واچولې، بیا به سیم روغ وم. ورځ کې مې سل روپۍ ورکولې، دوه سوه روپۍ دار وخت چې یو پنځه شپېته زره روپۍ مې پې ورکړې. دوکان مې پرېښود، نوره بس ایران ته لاړم، شالته مې نشې پرېښې. بېرته چې راغلم دوکان ختم و، د کور نه مې پیسې راکولې، بس نشې مې کولې، ګولۍ مې اخیستې. پیسې به مې مور مې راکولې، ورور مې دبۍ رالېږلې، او پلار مې راکولې، ملګري انډیوالان مې نشته. اوس مخته ول او چې بس پیسې دوکان مې ختم شو، ملګري مې لاړل، ځان ته بس نشې مې بس کولې، هر څه پرېښوده. اومه پورې مې درس ویلی دی، نور رانه پاتې شو، په نشو اخته شو، دوکان ختم شو. کله کله به مې جنګ کوه، د باندې به جنګ کوه، کور کې به مې کوه، نشو باندې اخته شو، دې حال ته راورسېد.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشې د نقیب الله اعصاب کمزوري کړي او د احتیاط په مهال یې د کور له غړو سره شخړې کولې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو، ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه وله.
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې اختک
مغز دمون خراب کړ، واډو کې دمونګه پوچ کړ، غاقونه دمونګه خراب کړ.
دا مور او کلار دواړه په نشو روی دي، ډیر وخت په بیابان دی، خو ځکه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې عبد الله په ورختای او ژړغونی حالت کې کور ته راځي، په ژړا او زارو یې مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي. د عبد الله مور او پلار حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله څه کړي او څه ورپېښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دروغ
مو وایا، دادی چوم زل دی چی دروغ را تا وایی، نور مې ستا خبر از رته نل ویږي، زور کې کزا
مورې بابا اوس ما خبر نه مني، غیر دې تور ته وا کنه.
خیر دې عبد الله پلاره، دا زلې معاف کا، نه ویني چې زوی دې په پخو کې درغړی او زارې درته کوي، زما خاطر وکا.
سما دا زل به ستا په خاطر و بخم، خو نه پويګم چې دا زل ولې داسې پخیمانه شوی.
نن د منزل پر جمعه تولاړم، اغه کسان راوښړلم چې زما له مخه به خبرې هم نشو کولای، ویلې زه پوډری ته بوټو نغلا کړې.
خو خوای څو ورځې له جمعه ته بوټو نغلا کړې دي، زه اوس په دې کلی کې ستا له لاسه پورته چاته نشم کتلی.
داسې مه وایا سړیا، زما د زوی بلا دې پر ټولو ګرځي، زما زوی وای نور پوډر نه څه کوم او ته یې نه منې.
چپ شه، ته خو بیخي خبرې م کوه که تا ناز نه ورکوو دی به نه پوډري کېدو خالکه که دې د نشې پرېښودلو اراده رښتیا وي نو سبا دې له خیره د ولسوالۍ کلینیک ته بیایم
زویه د پلار سپینې ګیرې او د وړو اولادونو ته دې وګوره په دې کور کې هغه د ګټې وټې سړی یوازې ته نن په رښتیا واده وکړه چې نور به پوډر نه څه کوې
مورې غم مه کوه دا ځل مې کلکه اراده ده تاسې به مې ووینئ چې څنګه پوډر پرېږدم تر دې وروسته به زما له لاسه په کلي کې نه شرمنده کېږئ
بس سمه ده بچیا ڈاکٹر صاحب اجازه ده
او راځي راځي مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ڈاکٹر صاحب د ځوان می زوی دی د کار لپاره ایران ته تللی و لاغي خو پوډری راغی شپه کاله کیږي چې پوډرس کوي
الله څومره ښه ځوان دی خو پوډرو داسې تک ژیړه وچ کړی لکه وچ نل ښه لکه اوس دا وایې چې څه نیت دې کړی
نیت مې دا ده چې نور پوډر پرېږدم او علاج مې وکړم
اکا زوی دې عادي ناروغي نه لري علاج یې ډېر وخت نیسي
ډاکټر صاحب زما زوی خو ناروغ نه دی یوازې پوډرس کوي
ګوره اکا نشه تر ټولو لویه ناروغي ده د نشایانو لپاره خاص ډاکټران وي او خاصه شفاخانه لري موږ یې دلته علاج نسو کولی
نو چې دلته علاج نه کیږي چیرته یې بوزو
د ولایت شفخانې ته یې بوزئ
ډاکټر صاحب موږ خو دومره کرایه نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانې ته راشو له مجبوریته په خره راغلو ټوله ورځ مو وهلې ده ولایت ته خو په خره نه شو تلی
ګوره اکا ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده خپله خاصه شفاخانه لري باید هلته بستري سي
ډاکټر صاحب ښه وایې زما نور انډیوالان هم هلته بستر وو اوس روغ رمټ دی پلاره هلته مې بوزه که نه
وایه کاشکې مې پیسې درلودی څه وکړم وایي ته شلاسه ته مې دښمنی
ګوره اکا خیر دی له یو چا پیسې پور کړه زوی دې ځوان دی چې جوړ سي کار به وکړي او خپل پور به ادا کړي
ډاکټر صاحب غریبانو ته کله څوک پور ورکوي دا خو د حکومت وظیفه ده چې په هره ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کړي ما غوندې غریب خلک کله تر ولایته پورې تلی شي
پلاره نو څنګه به شي زما علاج نه کیږي
او بچیا دلته ستا علاج نه کیږي او ولایت ته تلو وس نه لرو زه یو بدمرغه پلار یم زویا چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمع سوزي او زه ورته ګورم
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو الله ملسه
د زهرو کاروان
Thank you. می بیا در سرا زمزر گیا چکام طرف می بیا در سرا زمزر گیا خودم رخو می پوکڑا چپکم